سلام به مهمان برنامه، نام من ایرج است. کدام مواد مخدر باعث ازدیاد و شدت عملی شدن انسان می شود؟ و دوم، این که ترک کدام نوع مواد مخدر دشوار است؟
سوال خوب است دکتر صاحب. در مورد شدت وابستگی و شدت اعتیاد، کدام مواد شدیدن اعتیاد آور است و ترک کدامش آسان است، کدامش سخت؟
موادی که سبب اعتیاد میشه بسیار یک صنف کلان، یک کلاس کلان مواد است که مواد مخدر یکی از جمله از این مواد است. ترک کردنش نظر به شخص و نظر به مواد فرق میکنه. به صورت عموم بعض مواد به مراتب مشکل تر از این است که آدم ترکش بگه به تناسب دیگه مواد. فرض مثال سیگریت یکی از مواد است که ترکش مشکل است، اما مشکلات عاجل صحی سیگریت شاید و قضیات نباشه. برخلاف مثلا هیروین یکی از مواد است که ترکش بسیار زیاد مشکل است و مشکلات صحی عاجل و مزمن بر فرد پیدا میکنه.
دکتر صاحب، شما گفتن که مواد زیاد است که سبب اعتیاد میشه و از اون جمله یکیش هیروین است و یکیش مواد مخدر است. کدام مواد است؟ از به شکل عمومی یک تصنیفش گفتم میتونن که
یازده کاتگوری به شکل عمومی تقسیم بندی شده. بعضی مواد ما اصلا در موردش فکر هم نمیکنیم که این مواد است که سبب اعتیاد میشه. مثلا ما شما همیشه چای میخوریم، بخش جز چای خوردن ماست، اما آدم زیادتر از کافین استفاده کنه حتی کافین هم سبب اعتیاد شده میتونه. سیگریت یک مثال دیگه ایش است که بسیار زیاد مردم ازش استفاده میکنه، اما چون دفتن سبب مرگ مریض نمیشه، زندگی مریض دفتن خراب نمیسازه، در مورد فکر نمیکنه. اکثر شما در مورد مواد مخدر فکر میکنیم وقتی در مورد اعتیاد گپ میزنیم، اما مواد مخدر یک گروپ است. مثلا چرس یکی از دیگه کاتگوری است که در افغانستان بسیار مردم با او مبتلا هستند. به صورت عموم در جهان چرس در جمله مواد است که بیشترین مردم از او استفاده میکنند.
دکتر صاحب، شما بعض چیزها را گفتین فرض مثال چای. سابق یکی موضوع اعتیاد بود، بعضی هم عادت میگفتن، میگفت عادت به سیگریت داره، عادت به نوشیدن چای داره. آیا حد و مرز وجود داره بین از هر دو؟
اعتیاد و عادت دو سوال بسیار دلچسب و مغلق است در ساحه تبابت اعتیاد. به این لحاظ اکثر حال کوشش میکنیم که بین عادت و اعتیاد ما فرق قائل نشیم. عادت و اعتیاد هر دویش اگر حیات شخص و یا زندگی اجتماعی شخصی شخص یا صحت شخص در خطر بگذاره، کل از این شما میتونید بگوین اعتیاد.
پس شما کسی را که زیاد چای نوشیده باشه، بسیار چای هر روز مصرف کنه، او را معتاد میگن؟
اعتیاد به چای داره، اما عواقب نوشیدن چای خطرناک و قدر خطرناک نیست. بعض مطالعات نشان میده که شاید چای کم فایده هم داشته باشه، اما اگه بیش از حد نوشیده شود حتی چای هم میتونه عواقب بسیار خطرناک برای مریض داشته باشه.
دکتر صاحب، باز هم میریم میبینیم که بیندای ما چی پرسشای دارن.
سلام به بینندگان برنامه با علی سینا. نام من خالد است. از دکتر صاحب سوال من این است که چقدر امکان وجود دارد که یک فرد پاک شده از مواد مخدر دوباره به استعمال آن رو آورد؟
بفرمایید.
اعتیاد یک مرض مزمن است. امکان برگشتش پس وجود داره. به این خاطر همیشه باید شخص در صدد باشه که از چیزهای جلوگیری کنه که زمینه رو برای مواده که سابقا استفاده میکرد مساعد میسازه. مثلا دوستای از یا که فرض مثال یک شخص ایروین استفاده میکنه، دوستای از یا هم از ایروین استفاده میکنه، کوشش کنه که از او دوستای خود دور شوه. یا مثلا در منطقه که سابق ایروین استفاده میکرد، کوشش کنه که او جنره. اگه یه وقت در اون منطقه میره و خاطره ایروین در ذهنش میاد دیگه، بعضی چیزای وجود داره، نقلای در اجتماع وجود داره که سبب از این میشه که شخص باز روی به اعتیاد بیاره. اعتیاد یک مرض مزمن است و باید همیشه شخص به صدد از این باشه که دچار از این مرض بار دیگر نشه.
و شما میفهمید که بسیار امکانات درمان معتاد در افغانستان محدود و کم است. در اینجا خانواده چی نقش میتونه داشته باشه به خاطر رهانیدن یک فرد از اعتیاد؟
کلانترین چیز مشکل که در افغانستان ما داریم، وقتی یک نفر به یک مواد مصاب میشه، ما او را به چشم بسیار بد میبینیم. دیگه بهترین چیز فامیل که میتونی است که او را سپورت کنه و به شکل مرض ببینه، نه نقص در شخصیت از این. یک مشکل است، یک مرض است. مثلا فشار خون داشته باشه یا اعتیاد به هیروین داشته باشه، هر دویش مرض است. در دو صورت مریض به توجه از طرف فامیل ضرر داره. فامیل و علما روحانیون مخصوصا در ممالک مثل افغانستان افغانستان وره کلانترین رول بازی کرده میتونه. برای اینکه زمینه که بر دیگه ممالک در دیگه ممالک بر مریضان مساعد است، در افغانستان کمتر مساعد است. بر علاوه از اینکه دولت افغانستان بسیار بودجه کم را برای امراض عقلی تخصیص میده، کسایی که مواد مخدر میفروشه او به مردم معلومات غلط به مراتب بیشتر میرسانه. امراض اعتیاد یک بخش از امراض روانی است دیگه. دولت بسیار کم میتونه در این زمینه رول بازی کنه. فامیل و اجتماع به گمان اغلب که بیشترین رول باید بازی کنه.
تشکر دکتر سباستیان شفاوری شما با برنامه. بیندگان گرامی، صحبت های دکتر پرتم منلی متخصص امراض عقلی را شنیدن که از استودیوی مرکزی تلویزیون آشنا صدای آمریکا در مورد اعتیاد به شما معلومات میداد.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
تاسی دبو علی سینا اخبارونه گوری؟ راحت خان هغه گزارنه وخلی دی چې اوس ځوان دی او بیا هم د څلورو اولادو د نفقې مسؤل دی، خو ژوند یې د ناهیلیو سره ملګری دی. دی په دې باره کې چمتووالی نیسي او غواړي چې کور په کور و خلکو ته د ګزارن په اړه عامه پوهاوی ورکړي. راسو دا رپورټ په ګټه وګورو.
موږ وړاندې د راحت خان په اړه رپورټ جوړ کړی و چې د کورنۍ د بیغورۍ له امله په ماشومتوب کې نه دی واکسین شوی او ګزړ ناروغۍ وهلی دی. خو په دې رپورټ کې مو د هغه د ژوند نور اړخونه راخیستي دي چې ممکن د ده په څیر ناروغان ورسره مخ وي. راحت خان امریکا غږ سره په خبرو کې وایي د ژوند هره شیبه د ګزړ له امله په کړاو کې تیروي، خو کله چې ترې کوچني بچیان د یو څه غوښتنه وکړي او دی ورته رسیدنه نشي کولی، دومره رنځ وړي چې په ورځو ورځو یې سترګې وخلنی وي.
ولا چې غوښتنې خو ډېرې دي او بس موږ خپله هڅه کوو، خو بیا هم بعضې داسې غوښتنې یې چې هغه زموږ د وسې نه بار وي. خو په هغې ټیم کې ما له ډېره مانا ځي، کاشکې چې زه دغه شانتي تکلیف سره مخ نه وي او د دغه ماشومانو دا تکلیف یا غوښتنه یا کوم ارزو یا کوم مشکل چې دی دا مال کړي.
د هغه په خبره کې د ګزړ ناروغۍ اړوند د عامه پوهاوي او نورو برخو کې ورته زمینه برابره شي، له بل هر چا په ښه شکل سره کورنیو ته قناعت ورکولی شي، ځکه کلونه یې د یادې ناروغۍ له امله ژوند نیمګړی او د نورو لاسنیوي ته اړتیا لري.
نو دغه رقم یو ټیم که چرته دا زمونږ چارواکي مونږ ته جوړ کړي، نو انشاءالله چې مونږ د دغه درد نه خبردار یو په هر څه باندې پوهیږو. نو عامه پوهاوی د دې خلکو دپاره مونږ ډېر په دقیقه ورکولی شو، ځکه د دې درد نه مونږ خبر یو او انشاءالله چې پوره پوهاوی به دې خلکو ته ورکړو، دې ولس ته یا مثال د ده کورنۍ وو ته، ځکه چې په مونږ باندې هغه کوم دغه چې په مونږ مریستیا کې تیر شوي دی، هغه انشاءالله مونږ دې خلکو ته دا درد شریکولی شو، ځکه چې مونږ باندې تیر شولو ده تکلیفونه او د دغه مریستیا ښکار شوي یو.
د راحت خان کاکا دریا خان له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل له کډوالۍ راستنه شوي وو، د واکسین په اړه خلک نه پوهېدل او نه هم په کور کلي کې د اوس په څیر واکسین کېدل. له همدې امله یې وراره پر تلپاتې ناروغۍ اخته شو او له ډېرو ستړو وروسته پوه شول چې پر ګزړ اخته دی.
هغه وخت کې مونږ نوي ماجر راوختو د پاکستان، په هغه وخت کې دلته سر په دې واکسین ماکسین پروګرام نه و او بس ډېره دا صدمه پیدا شوه. نو بس بیا هم کار څومره وګرځو، بس بیا علاج نه کېده. کنیګه د شیرپاوا پورې دا جکیما پورې دا دلته سپتالونه دا ټول هم پې وکړو، خو بس دا پټ شوی بیا نه کېده. خو مزوره دی، بس مونږ هم سره همکاري کوو او هغه خپله خپل همت کوي یو اندازې پورې او بس لګي او خپل ژوند یې تېروي سره نه. بس کله تریخی او کله خوږ یې، بس ډېر ولا دردې موږ چې دا ځوان وي، خو مونږ به د کار خلاص وي، مونږ به د سپینې ګورو باندې لګي او مثلا یو کار کوو، خو دا ځواني واده به کولی. کار
د راحت خان د کوچنیوالي ملګری عبدالله وایي راحت خان زیاتې وړتیاوې لري، خو له دې عمله چې بدن یې نیمګړی دی ګټه نشي ترې پورته کولی او موږ هغه مهال ورته ځورېږو چې دا یو کار هم نشي کولی.
د والیبال لوبه لګوم،
فټبال هم لګو والیبال هم لګو نو دغې ټیم کې لږ ناهیلی شي دی ځکه چیرې زه روغ وې پی مې وې نو بابا هم فټبال کړی وې هم کرکټ کړی وې هم والیبال کړی وې نو دې ټیم کې لږ ناهیلی شي خو مونږ ورته خپله هغه ډاډمن ډنډګرنه ورکوو چې انشاءالله چې تونو لاسونه لري همداسې کوم باډي لري نو په لاس پی مونږ کار کولی شي لوبه کولی شي استعداد خو الحمدلله دای دولسم سینه فارغ دی او همدارنګه چې د خیاطۍ استاد هم دی او خیاطیم کوي خپله
راحت خان درې بچیان لري چې تر دولسم ټولګي پورې زده کړې هم کړې دي خو وایي د ژوند هرې برخې ته نیمګړی دی او اقتصادي وضعیت هم خراب دی.
میندگان برنامه بوالی سینا، از اواسط ماه جنوری سال 2024 تا اواخر اگست این سال نزدیک به 240 هزار کودک بین 6 ماه تا 5 سال در باریکه غزه تحت آزمایش تشخیصی سوی تغذیه قرار گرفتند. تداوم جنگ، کمبود مواد غذایی و بیجا شدن‌های متکرر، عدم دسترسی مردم به ویژه کودکان را به مواد غذایی کافی و قوی افزایش داده است. توجه کنین به گزارش اسوسییتد پرس که همکارم تهیه کرده است.
جنگ متداوم که بیش از 10 ماه از آن می‌گذرد و گفته مقامات صحی غزه نه تنها جان بیش از 40,000 نفر را گرفته بلکه کمبود مواد غذایی کافی و مغذی شمار زیاد کودکان را با خطر ابتلا به سوء تغذیه مواجه کرده است. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که از تمام کودکانی که در غزه تحت آزمایش قرار گرفته بودند 14,750 تن آنان با سوء تغذیه حاد مصابند که 3288 کودکان با سوء تغذیه شدید حاد تشخیص شدند.
25% این بیماران به شعبه مراقبت های عاجل فرستاده نشدند به خاطر که آنان با سوء تغذیه همراه با اختلالات مبتلا بودند، لذا به بخش سوء تغذیه شفاخانه کمال ادوان فرستاده شدند. همچنان این موارد سوء تغذیه همراه با اختلالات نزد ما می آید و به این معنی است که این کودکان در سطح بسیار پیشرفته ای قرار دارند که می توان آن را سطح قبل از مرگ دانست.
الموت. میسون عقیل مادر یک تن از بیماران سوء تغذیه می گوید که اعراض و علایم سوء تغذیه در یک ماهگی نزد دخترش ظاهر شد و تقریبا 40 روزه بود که به خاطر اسهالات شدید در شفاخانه بستری شد.
هر زمانی که شیر می خورد هرچی را خورده بود فوراً دوباره استفراغ می کرد. دکتران او را تشخیص نکردند و به من گفتند که به شیر حساسیت دارد و باید به دخترم شیر مخصوص بگیرم، اما آن شیر در غزه قابل دسترس نیست. به همین دلیل آنان به من شیر بدون پروتئین دادند، اما آن هم مؤثر نبود.
میسون میگوید که او باید میوه و ترکاری بخورد که حاوی مقادیر زیاد ویتامین است و به خودش و دخترش فایده دارد، اما با گفته و اینها در غزه یافت نمی شود. دینا رواهی زیاده مادر احمد بیمار مبتلا به سوء تغذیه میگوید که پسرش در 6 جنوری 2024 متولد شده و اکنون 5 کیلو وزن دارد.
ما به بخش سوی تغذیه در شفاخانه کمال ادوان رفتیم به خاطر که پسرم وزن می باخت. بدیهی است وقتی یک کودک 7 ماه می شود باید با او مواد غذایی جامد مثل میوه و سبزیجات داده شود، اما روشن است که هیچ کدام اینها در غزه یافت نمی شود.
حسام ابو صفیه رئیس شفاخانه کمال ادوان می گوید که بسیاری از موارد سوی تغذیه با اعراض و علایم پیشرفته و شدید به شفاخانه مراجعه می کنند و بنابراین این موضوع باید جدی گرفته شود و برای هر چیزی که جهت تداوی این بیماران لازم است به غزه وارد شود. این در حال است که شیوع ویروس پولیو در میان کودکان غزه نگرانی دیگری را برانگیخته و سازمان جهانی صحت گفته است که 2 دور کمپاین تطبیق واکسن پولیو را در غزه انجام می دهد. استفن دوجارک سخنگوی سازمان ملل متحد تاکید کرد که واکسن پولیو که این سازمان قرار است در غزه آن را تطبیق کند مسئول و مؤثر بوده و تنها راه حفاظت کودکان از فلج اطفال تطبیق واکسن پولیو می باشد.
د بوالی سینا د خبرونې ډیرو قدرمنو لیدونکو د صحت په اړه یو اوږدمهاله څېړنه سوې ده چې طبیعت ته لاسرسی نه یوازې د رواني روغتیا لپاره ښه دی، بلکې برسیره پر دې شنو ځایونو ته او یا د اوبو و خوا ته د وخت تیرول د زړه د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ډیره ګټه لري. نور تفصیل په رپورټ کې وګورئ.
د نارت ویسرن په هنتون د فینبورګ طبي خوونځي وسیرنه خی چې په ښار کې ژوند کول چې شنو ځایونو او اوبو ته نږدې نوي د زړه لپاره ناوړه پایلې لري.
په دې څېړنه کې هغه ګډون کوونکي چې شنو ځایونو ته محدود لاسرسی لري، په ځانګړې توګه هغه کسان چې په ټیټ اقتصادي سیمو کې ژوند کوي، د زړه د شریانونو د ناروغیو امکان پکې لوړ وي.
طبیعت لاسرسی په حقیقت کې پر روغتیا ښه اغیز لري چې کولای شي د انسان د زړښت پروسه سوکه کړي.
د ښه چاپیریال ګټې ښه اکسیجن او پاکه هوا ده. زما په اند تر ټولو مهم شی دا دی چې اجتماعي تعامل زیاتوي چې په فزیکي توګه فعال اوسي. دا ټول عوامل کولی شي د انسان دفاعي سیستم قوي کړي.
دا څېړنه د ډاکټرانو لپاره د حیرانتیا خبره نه ده. ډاکټر هیدی شرابیر پن اکثره وختونه د باندې په شنو ځایونو کې خپلو ناروغانو ته تراپی ورکوي.
مونږ په دې اړه ډېر شواهد لرو چې کله د انسان بدن د طبیعت سره نږدې وي، د وینې فشار ټیټ وي، نو زموږ بدن د مرغانو او د اوبو غږ او د ونو او آرام چاپیریال ته ښه عکس العمل ښیي.
دا څېړنه د 1950 کال نه تر 2011 کال پورې په شاوخوا 15,000 کسانو ترسره شوې ده. د څېړنې لیکوالان دې نتیجې ته رسیدلي دي چې اکثره وختونه بهر طبیعت وتل داسې وي لکه سپورت چې د زړه د روغتیا لپاره ښه دی.
کله چې انسان په طبیعت کې وي چې زموږ اصلي استوګنځای دی، مونږ په فزیکي توګه زیات فعال یو. دا هغه څه دي چې د انسان بدن ورته اړتیا لري او دا زړه ته ډیره ګټه رسوي. په فزیکي توګه ډیر فعالیت ګټور دی او بیا د طبیعت اوبو او د مرغانو غږونه نورې ډیرې ګټې هم لري.
د دې څېړنې لیکوال هو وايي دا څېړنه ساينسي د حکومتونو او د ښارونو د پلان جوړونکو لپاره ګټور شواهد وړاندې کوي. د ونو او بوټو خیال وساتئ، په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې بېوزله خلک ژوند کوي ونې او بوټي وکرئ. غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
دا بو علي سينا د خبرونه ډیرو قدرمن لیدونکو، کچيري په یو ملک کې شذینه ډاکټرانه ونه روزلسي او خلک په خاص ډول شذې روغتیاي خدماتو ته اسانتیا ونه لري، دا دغه ملک آینده به څنګه وي؟ په دې باره کې زموږ همکاري مینه سادات مرکه کړې ده.
ډاکټر صاحب سلامونه، د بو علي سينا خبرونه ته خره خلاص.
وعلیکم السلام، مننه د تاسو نه چې د پروګرام ته مو بلنه راکړې.
ډاکټر صاحب، تاسو د افغاني میرمنې ډاکټرې په صفت د افغانستان نه بهر یا تاسو څه احساس کوئ او دا تاسو د پاره څومره ستونزمن کار و چې بیرته په خپل مسلک کې په یو نوي هیواد کې کار وکړئ؟
مننه، ډېر مشکلات درلودل، ډېر ستونزې وې چې زه دلته راغلم. یو خو مې وړه اولادونه درلودل او بلې خوا نه م اقتصادي وضعه دومره لوړه نه وه چې ما کولی شوای چې دوی بوزم یو چېرته د یو چې څوک یې راته وساتي. او د بلې خوا نه دلته موږ د افغانانو ډاکترانو یا مسلکي کسانو کومه ټولنه نه درلوده، کوم مرکز هم نه درلوده. افغاني ډاکترانو نه پېژندل چې زه د دوی سره په تماس کې شم، پوښتنه وکړم چې اوس د دو ځای نه زه چېرته ولاړه شم، څه شی وکړم او د کوم ځای نه شروع کړم. نو تقریبا ټولې هلې ځلې مې په خپل کولې، پوښتنه مې کړلې او بل کتابخانې ته تلم. دومره نو په کمپیوټر په دې سیستم کې واره در نه وم چې د کمپیوټر نه استفاده وکړم. بیا ورو ورو وروسته د ډېرو پوښتنو نه، د ډېرو مطالعې نه، نو دو فیصلې ته ورسېدم چې د چیکینو مې امتحان ورکړم. امتحان ورکولی هم نه شوم، دومره وخت هم نه لرم. نو بهتره به وي چې یو مسلکي پروګرام دلته ووایم تر څو چې وکولی شم یو لایسنس ترلاسه کړم او په دو برخه کې کار وکړم. بیا به وروسته د زده کړې د دوباره د امتحان دپاره کښېنم، بیا به امتحان واخلم. بیا همدغه د الټراساوند پروګرام ته ولاړم چې دوی ډایګنوستیک سونوګرافي ورته وایي. د خپل مسلک نه خوشحاله یم او په دو مونږ وکولی شوی چې خپل اولادونه هم ښه وروزم او د څنګ سره په افغانستان کې د خپلو کورنۍ سره هم کومک وکړی شم.
ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه کابو 3 کاله تیریږي. ګرچه طالبانو افغان ښځو ډاکټرانو ته د کار اجازه ورکړې ده، اما د نجونو پر مخ د ښوونځي او دروازې د شپږم ټولګي نه پورته لاوس هم بندې دي. نو که ځیر شو او وګورو په راتلونکي کې افغاني ښځینه ډاکټرانی نه روزل کیږي، نو تاسو څه فکر کوئ چې دا په راتلونکي کې د افغانستان د طبي جامعې د پاره کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟
دا خو ډېره غټه ستونزه ده، او غټه ستونزه یا خالیګاه راتلونکې ده. هره ښځه چې ده غواړي چې د ښځې ډاکټر ته ورشي، دا ته امریکایي مریضانې چې دلته راځي د دې غوښتنه وي چې زه د ما د معاینات چې دي ښځه دي وکړي، ښځینه ډاکټر دې دلته وي. نو د افغان مېرمنو دا حق دی چې د مېرمنې ډاکټري وي، چې د دوی سره کومک وکړي، ښځینه ډاکټري وي. مکتبونه باندې د شپږم نه وروسته مکتب نشته، 15 کاله وروسته به ډېره غټه خالیګاه وي. د مملکت اقتصاد هم دومره قوي نه دی چې موږ د خارج نه خارجي ډاکټران را ویلو. شرایطو هم د دومره صاحب نه دی چې خارجي ډاکټران راشي په افغانستان کې کار وکړه. او هر افغاني مېرمن د خپلو مشکلاتو دپاره پاکستان او هند ته تللی نه شي. په دو باندې باید موږ ټول جدي فکر وکړو، او د نجونو ته د مکتب او د زده کړې زمینې برابر کړو. موږ هم غواړو چې د موږ نجونې په اسلامي چوکاټ کې، په اسلامي جامعه کې دوی هم زده کړو ته ادامه ورکړي، ترڅو چې دغه راتلونکي بحران چې دی، دغه خالیګاه چې ده، دا دونه یو رقم موږ خپلې مېرمنې بچ کړی شو.
ډاکټر صاحب، ډیره مننه چې د بو علي سینا خبرونه کې مو ګډون وکړ. تخته پامان
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره. د آشنا تلویزیون بیلابیل خبرونه کې تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمه مرکه اوریدئ شئ. تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
و باز هم گزارش در مورد مواد مخدر. فاطمه یکی از زنان معتاد در ولایت غزنی است که به دلیل عدم آگاهی در دوران کودکی به اعتیاد مبتلا شده و میگه که استعمال مواد مخدر سبب شده که یکی از دختران جوانش نیز به اعتیاد رو بیاره و سایر فرزندانش از او گریزان شده. من که یک گزارش ببینیم.
فاطمه 53 ساله باشنده اصلی ولایت دوکنده که حالا همراه با یک دختر معتاد و شوهر کهنسال خود در شهر غزنی زندگی می کند. فاطمه داستان چگونگی روآوری به استعمال مواد مخدر را این گونه قصه می کند.
من دختر پدر خوب بودم، ما یک دختر بودم، پدر مولود نداشت، یک مواد بود نداشت، مرد داشت، من چوپو بودم تو سای برد ریزا بودم، خور بودم، سکان برد چیدم، آن بلای زمین بعد پیشا میشیستم دیگه هم کنم. آن رسکی وقتا دکتر را بود دیگه، دکتر یه پایس نشد. ساعت که دو در ما کدن مادر من نشد. یک زنان که هم آد گفتیم، میدید بیدی قید گلگون تا قریه تریاک. ورمو دو قید زن تریاک نشد تا جان بالاست. امکات تا این سکان را خوب کشد. دوست با سیلاب باز میشکند داد میشدم با سال زن کاک پیدم از خالقی دم زمان کردن دیگه تیدا.
پسر کلانی او ازدواج کرده و جدا از پدر و مادر زندگی می کند. پسر جوان دیگر فاطمه به دلیل اعتیاد مادر و خواهر خانواده را ترک کرده است. شوهر فاطمه با انجام کارهای شاقه مخارج زندگی را تأمین می کند.
نه روزگار داریم، نه زندگی داریم، چیزی با جز خدا نداریم. مامای جان چیزی نداریم. در خانه من بیاک دانه کشتینی چای پیدا نمیشه. مدکه من پیر به چهار مور دارم که بگم نمار میدید خالی در خانه من امال گاز ندارم که در اویلر مخورم. خب اونه که مامای دارم من یعنی بود، همه این میدید خود ام خودم زگ یک مشت کفاور پیدا کردید یا یک دانه برین پیدا کردید یا یک چای پیدا کردید امی دیدیم ریم.
فاطمه که بیش از نیم عمر خود را در استعمال مواد مخدر سپری کرده میگوید حالا دسترسی به مواد مخدر دشوار شده و به همین دلیل قیمت آن نیز بلند رفته است.
وای فقط گلی بخور از کسا کرد مواد مطنی های که ما پینجا مگه ساد ما ساد در این پا بون بیدو وان گلی مخورم از آن که گرد گلی بیدم چه نمخورم یک دانر دونست کنم خورم آن دم فتر میکنم خور مطنی یک مواد و یک بانده خدا که مواد مطنی پل پای ساده ما از کسا کنم.
بر بنیاد آمارها از میان 18,000 معتاد در ولایت غزنی حدود 2,000 تنشان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهد. لطیف یعقوبی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
ده هم ده خبرونی وروستی رپورت. د طالبانو د حکومت عامی روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې له 22,000 څخه زیات په نشه یي موادو رشد کسانو درملنه سوی ده چې په کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا وزارت وایي له داخلي بودو اجزا څخه یې په اتو ولایتونو کې د درملنې نوي مرکزونه جوړ کړي دي او د بلې خوا د روغتیا وزارت په نړیوالو نیوکه کوي چې د روغتیا په برخه کې د دوی سره مرسته نه ده سوې. نور تفصیل په رپورټ کې وګورئ.
ملت د حساب ورکولو په لړ کې عامی روغتیا وزارت وایي د هیواد په کچه دروي سره شپږ سوه دوه نوي روغتي کسان تداوي کړي چې پکې ښځې ماشومان او تنکي ځوانان هم شامل دي. د دغه وزارت ویان وایي د 3,450 روغدو کسانو درملنه په کورونو یا زندانونو کې او پاتې نور په روغتونونو کې تداوي شوي دي.
پټول هواد کې د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې او مداخلو شمیر 23,380 تنه دی. په هواد کې 3,450 تنه روغ دي په کورونو او زندانونو کې تداوي شوي چې له جملې 3,090 تنه نارینه خزي 1540 نارینه تنکیز ونان 33 خزینه تنکیز ونان 14 نارینه ماشومان 98 خزینه ماشومان 3 تنه دي.
دغه وزارت وایي په کابل او ولایتونو کې 90 مرکزونه جوړ کړي چې کابل او کندهار کې 30 بستریز، هرات، سابل، کندوز، فاریاب او نورستان ولایتونو کې 40 بستریز دي. لا بلې خوا بیا د عامې روغتیا وزارت مالی او اداري مرستیال بیا پر نړیوالو نیوکې کوي چې دوی سره د روغتیا په برخه کې همکاري نه کوي او کړو وعدو باندې عمل نه کوي.
او د خارجیانو زخمو او هغه څو څه د بشریت دعوه کوي د هغو زخم یوه ګیله داده چې د ګال بسر کې د ازمر سره وعده وکړي چې موږ دا شبخانې تمویل اکمال موږ کوو. دوی میاشتې څلور میاشتې د هغې شبخانې تمویل وکوي بیا قطع
د معتادینو د برخې متخصص ډاکټران هم په دې ټینګار کوي چې نړیوالې مرستې د معتادینو د درملنې په برخه کې د افغانستان په شان څپلي هیواد لپاره چې میلیونونه انسانان پکې روغتي دي خورا اړینې دي.
بله مهمه خبره دا ده که مرستې ونه شي د معتادینو څېړنه نه ترسره کیږي چې معتادین معلومات نه ترسره کېدای نه شي چې څومره معتادین موږ په ټولنه کې لرو او د اعتیاد وجوهات نه شي معلوم کېدلی. نو که دا ونه شي ممکن کین ټورن لپاره ځانور وسیږي او د احتیاط کچه ورس په بلې به زیاتیږي او دا ځان به د ټولنې روح خلک د دغه ځان متحمل کیږي.
کته هم د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې لړۍ تیز کړې خو لا هم په هیواد کې د کره معلوماتو په اساس میلیونونه معتادین شتون لري چې د هغوی درملنه به په زیاته کچه امکاناتو او وخت ته اړتیا ولري. لما هوتک، امریکا، کابل.
خب بینندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه هفته بوالسینا. ممنون وقتتان از اینکه تا این لحظه با ما بودن.
کرم آدم چه در بوالسینا خبرونه گوری او آوری است ستاسی در سالیبان و نظرون و پیشنهادون و انتقادون و پتمایون.
گزارش ها و مطالب را که شما در برنامه دیدن میتونن که در صفحه فیسبوک و اینستاگرام دری و پشت صدا امریکا هم ببینن و نظریاتتان با ما شریک بسازن.
از مرسر باسی.